د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې یو ساعته خپرونې مطالب: د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي طالبانو له امریکا سره د سولې د موافقې پر ژمنو عمل نه دی کړی. حکومت نوی وضعیت ته په پام سره د امنیتي دفاعي بنسټونو لپاره یو ویان غوره کړی دی.
هدف همدا و چې د جنگ د وضعیت په اړه داسې یو څوک تاسو ته معلومات درکړي چې عملاً یې د جنگ فضا لیدلې وي.
د هغو ډاکټرانو ستونزو ته کتنه کوو چې د کورونا د وبا پر ضد د مبارزې په لومړۍ کرښه کې پراته دي.
په جاپان کې زر بالونونه په کار دی. په سلیل ساتو کې دوی موږ ته 260 بالونه ورکوي.
او په نړیوالو مسایلو کې
په هندوستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین په چټکۍ سره مخ ته روان دی او د ورځې د دغه واکسین سبان دی.
قدر من اوریدونکو له هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. ملګری ملتونه وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له طالبانو، دولتي ځواکونو او پاتسونوالو د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه کوي او په روسیا کې د پخوانی شوروي د نازیانو د یرغل د 80 کال د پوره کېدو په مناسبت غونډې جوړې شوې دي. بشپړ خبرونه: په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یوناما وایي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د یوناما مشر د برالاینز پرون سه شنبه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته په وینا کې په افغانستان کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله د اندېښنې وړ وبلله.
Civilian casualties increased.
د 2021 کال په لومړیو دریو میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې پرتله 9% زیاته شوې ده. له بده مرغه د ښځو مرګ ژوبله 8% او د ماشومانو مرګ ژوبله 3% زیاته وه.
د یوناما مشر د افغانستان د جګړې له ټولو ښکېلو اړخونو غوښتنه وکړه چې د شخړو پر مهال د نړیوالو بشري قوانینو له مخې د ملکي وګړو خوندیتوب ته پاملرنه وکړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو، دولتي ځواکونو او پاتسونوالو څخه د ملکي وګړو د خوندیتوب غوښتنه وکړه. کمیسیون دا غوښتنه وروسته له هغې کوي چې په ځینو ولایتونو کې په سلګونه کسانو د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د جګړې لپاره وسلې اخیستي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند او کمیشنر شکرالله مشکور ازادۍ راډیو ته د دې کمیسیون د غوښتنې جزئیات واورول.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د تل په څیر د جنگ پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې د جنگ قواعد او نړیوال بشرپاله حقونو ته جدي پاملرنه وکړي. موږ له افغان امنیتي ځواکونو، پاتسونوالو او طالبانو په کلکه غواړو چې د ملکي وګړو خوندیتوب او د عامه بنسټونو د ساتنې په برخه کې مسؤلانه برخورد ولري.
ورسته لدې چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله خان محمدي په روانه اونۍ کې له خلکو غوښتل چې په خپلو سیمو کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ودرېږي. په کندهار، پروان، بغلان او ځینو نورو ولایتونو کې سلګونه کسان نو ته د وسلو د ورکولو راپورونه خپاره شول. د ننګرهار ولایت په سپینغر ولسوالۍ کې قومي مشرانو پریکړه وکړه چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي یې د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د قومي مشرانو د پرونۍ پریکړې په اړه د ننګرهار د ولي ویان عطاالله خوګیانی ازادۍ راډیو ته وویل:
که تر دې وروسته د دې سیمې د هرې کورنۍ غړی د طالبانو په لیکو کې وي، یا به هغه د طالبانو له لیکو باسي او یا به هم له سیمې کډه کوي.
ښاغلي خوګیانی وویل قومي مشرانو دا پریکړه وروسته له هغه وکړه چې د وسلوالو طالبانو لخوا د سپینغر ولسوالۍ بازار په دې وروستیو کې وسوځول شو. د خلکو کورونه او نور تاسیسات ویجاړ شول. د دې تازه پریکړې په اړه وسلوالو طالبانو تر اوسه تبصره نه ده کړې. د روسیې ولسمشر پر پخواني شوروي اتحاد د نازیانو د یرغل د 80 کال د پوره کېدو په مناسبت په یوه وینا کې د پخوانی شوروي اتحاد د خلکو قربانۍ وستایلې. ولادیمیر پوتین د اړیکو د ترنګلتیا په اوج کې پرون ادعا وکړه چې د اروپا امنیت په ډراماتیک ډول د خرابېدو په حال کې دی، وروسته له هغه چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره الحاق کړه. له لویدیځ سره د روسیې اړیکې د سړې جګړې د پای د محل په څیر تر ټولو ټیټې سطحې ته رسېدلې ده. نازی جرمني له مسکو سره د تړون له لاسلیک کولو سره سره د 1941 کال د جون په 22مه په ناڅاپي ډول پر پخواني شوروي اتحاد حمله کړې وه. پخواني شوروي او په لویدیځ کې نور متحدان وتوانېدل چې له څلورو کلونو وروسته په تدریجي ډول جرمني شاتګ ته اړ باسي. او د اروپا د ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن شپه څلور مسابقې کېږي. په لومړیو دوو مسابقو کې د افغانستان په وخت د شپې په 8:30 بجو سویډن له پولنډ او سلوواک له هسپانیا سره مخامخ کېږي. په دوو نورو مسابقو کې د کابل په وخت د شپې په 11:30 بجو پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د اروپا د ملتونو د جام سیالۍ یا یوفا چې له تیر میلادي کاله سږ کال ته د کورونا د وبا له کبله وځنډول شوې د جون پر 11مه پیل شوې او د جولای تر 11مې پورې به دوام وکړي. خبرونه مو له آزادۍ رادیو اوریدل. دا او نور خبرونه قدرمن اوریدونکو د آزادۍ رادیو پر ویبپاڼه په تفصیل سره کتلای شي، آزادۍ رادیو .com او آزادۍ رادیو .org د آزادۍ رادیو د ویبپاڼې پته ده. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی لارښوونه ز احمد تکل تاسو ته وړاندې کوم. د روانې خبرونې په دوهمه نیمای کې د آزادۍ او اوریدونکو د اونیس پروګرام اوریدل هم مه هیروئ. خو اوس ورزو د راپورونو برخې ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وایي وسلوالو طالبانو پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگټن سره په موافقه کې کړی وي. ښاغلی اتمر پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په آنلاین غونډه کې د واشنگټن او طالبانو د موافقې د څارنې لپاره د یو نړیوال میکانیزم د جوړېدو غوښتنه هم وکړه. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشري ویلي د سولې د هڅو پرتله د جګړې په ډګر کې فعالیتونه زیات شوي دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر وایي وسلوالو طالبانو خپلې هغه مهمې ژمنې نه دي پر ځای کړې چې له واشنگټن سره په تړون کې کړې وې. محمد حنیف اتمر د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی آنلاین غونډې ته وویل د طالبانو ډله لا هم له ځینو سیمه ییزو او نړیوالو تروریستي ډلو سره اړیکې لري.
دوی له نړیوال تروریزم سره خپل ارتباط نه دی پرې کړی. دوی نه یوازې القاعده شبکې ته پناه ورکړي او قربتوب یې کوي، بلکې نور سیمه ییزو تروریستي ډلو ته هم پناه ورکړي، لکه لشکر طیبه یا ال ای ټی، د پاکستاني طالبان غورځنګ یا ټی ټی پی، د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یا ای ټی آی ایم، او د ازبکستان اسلامي غورځنګ یا آی ایم یو.
وسلوالو طالبانو مخکې د القاعده شبکې په ګډون له نورو تروریستي ډلو سره د ارتباط لرلو موضوع رد کړې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر په خپل وینا کې زیاته کړه طالبانو له واشنگټن سره په خپل موافقه کې چې د 2020 میلادي کال د فبروري پر 9مه لاسلیک کړې وه، په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو ژمنه هم کړې وه چې د ده په وینا نه یوازې تاوتریخوالي کم سوی نه دی، بلکې طالبانو د خپلې جګړې شدت دومره زیات کړی چې په تیرو 20 کلونو کې یې ساری نه و لیدل سوی. تر دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشرې دیبورا لاینز هم په افغانستان کې د جګړې پر شدت اندېښنه وښوده.
د جګړې په ډګر کې فعالیت د مذاکراتو د میز په پرتله ډېر زیات دی. په دې مهم وخت کې افغانان او په کابل کې بهرني ډیپلوماټان د افغانستان د سیاستوالو ترمنځ د سیاسي یووالي د نشتوالي له کبله اندېښمن دي. په ځینو برخو کې حکومت ځکه پاتې راغلی چې سیاست تر حکومتولۍ مخکې و. د یووالي نشتوالي ته باید پام وسي، کنه خطر شته چې طالبان نور مځکې هم لاندې کړي.
په افغانستان کې د ناامنیو زیاتېدلو، د ولسوالیو لاس په لاس کېدلو او د ملکیانو بې ځایه کېدلو د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن کړی دی. دغه کمیسیون پرون په یو اعلامیه کې د جګړې د لمن پراخیدل، د ملکیانو د مرګ ژوبلې زیاتېدل او د ملکیتونو زیانمنېدل د سولې د هڅو په زیان وبلل. د دغه کمیسیون کمشنر او ویان شکرالله مشکور ازادي راډیو ته وویل،
د جګړې سختېدل او د تاوتریخوالو پراخیدل هر ورځ د ملکی مرګ ژوبلې او د هیواد د بنسټونو د لا نړېدو سبب کیږي. دا چاره د ښارونو د اقتصادي محاصرې په څیر د جنگي تاکتیکونو په کارولو سره د خلکو د ملکیتونو د تخریب او د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د لا ډیر بې ځای کېدو سبب شوی.
د امنیت شورا پرونی غونډې ته د یو نامه مشر وویل چې لمې میاشتې وسلوالو طالبانو تر 500 زیاتې ولسوالۍ نیولې دي. د افغانستان حکومت په تیرو څو ورځو کې د جګړو په نتیجه کې د ځینو ولسوالیو د بیرته نیولو خبر ورکړی دی. هر ورځ د ځینو ولسوالیو د لاس پلاس کېدو یا ورباندې د ولکې ټینګولو لپاره د سختې جګړې او محاصرې خبرونه ورکول کېږي. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تیره اونۍ ازادي راډیو ته ویلي و چې د جګړو له کبله په تیرو شاوخوا دریو میاشتو کې نږدې 8000 کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سوي دي.
په راپور کې مو د افغانستان د بهرنیو چارو د وزیر څرګندونې واورېدې چې وایي طالبانو پر خپلو هغو ژمنو عمل نه دی کړی چې له واشنگتن سره د سولې په موافقه کې کړی وي. همداراز د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر ویلي دي چې د سولې د هڅو پرتله په افغانستان کې د جګړې په ډګر کې فعالیتونه زیات شوي دي. افغان حکومت د ټولو امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب د اطلاع رسونې په هدف یو واحد دفتر رامنځته کړی دی. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو او عامه اړیکو مشر وحید عمر پرون په کابل کې جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر د ویان په توګه معرفي کړ. وحید عمر وویل وروسته له دې به رسنیو ته جنرال شینواری د امنیتي او دفاعي بنسټونو په استازیتوب معلومات ورکوي.
افغان حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال او د تبلیغاتي جګړې د مدیریت په هدف د اطلاع رسونې یو واحد دفتر رامنځته کړ. د جمهور رئیس د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د سې شنبې په ورځ په کابل کې د بی خبری ناست پر مهال جنرال اجمل عمر شینواری د دې دفتر ویان وټاکه. ښاغلی عمر وای د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ادرس به ورسته لدی یو ویان له رسنیو سره معلومات شریکوي.
هدف هم دا و چې د جنگ د وضعیت په اړه د سې یو څوک تاسو ته معلومات درکړي، چې عملاً د جنگ فضا لیدلې وي او د جنگی شرایطو او جنگی وضعیتنا او دمیتی وضعیتنا با خبر وید. دفاع وزارت محترم ویاند او دفتر مطبوعاتی دفتر، داخلی وزارت محترم ویاند او مطبوعاتی دفتر، دی ملی امنیت اداری دستگاه اطلاعاتی دستگاه، دا طول با لجنرال سیب عمر شینواری سر یوزای با گرده کار کوی.
د ښاغلي عمر په خبره د کورونې او دفاع وزارتونو ویاندویان به مرستیالان د ملي امنیت او امنیت شورا د مطبوعات برخې بلدي وروسته د دې واحد دفتر تر څار لاندې فعالیت او اطلاع رسونه کوي. ښاغلي عمر د غشان وویل د تبلیغاتي جګړې د مخنیوي لپاره دا کار اړین و او له دې وروسته به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لوړ مورال لپاره ځانګړې تګلاره پلي شي. د جمهوری ریاست د ستراتیژیکو اړیکو د دفتر مشر وحید عمر د غشان وویل د حکومت د اطلاعات رسنیو مرکز کې بلدي وروسته د ټولو سکتوري وزارتونو مهمو ریاست ستونو ویدارو ویندویان رسنی ته د اطلاع رسونی په هدف یو ګډ واحد مرکز رامنځته فعالیت بکوي. خو په افغانستان کې بیا د رسنی ملاتړ زینو بنسټونو د حکومت داګام اطلاع ته د لاسرسي په برخه کې خطرناک قبولي. د افغانستان د آزاد رسنی ملاتړ بنسټ یانه مشر مجیب خلواتګر له آزادی رادیو سره په خبرو کې وویل حکومت په دې کار سره غوړي اطلاع ته لاسرسي محدود کړي.
فکر کوم په ظاهر بنا دا په دې معنا ده چې دولت غواړي یو کار وکړي اطلاعاتو ته لاسرسی لپاره، خو په اصلي مسله دا ده چې دولت غواړي جنگي اطلاعات مدیریت وکړي او دا امکان لري چې دا اطلاعات تحریف شي. دا زه فکر کوم اطلاعاتو دپاره محدودیت ده او اطلاعاتو لاسرسی دپاره محدودیت ده.
ښاغلی خلوتګر وایي افغان حکومت د پدې پریکړې یو ځل بیا فکر وکړي. افغان حکومت په داسې حال کې دغه پریکړه کوي چې له دې وړاندې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له ویاندویانو په خپل وخت اطلاع رسونې په برخه کې د رسنیو شکایتونه ډیر و، خو یادو بنسټونو بیا تل اطلاع رسونې ته د خپلې ژمنتیا خبره کړې ده.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
سموک غاغل آزادی رادیو اوری آزادی رادیو په منځنۍ چپه 12 شپګنوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 7.5 چپه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. د کورونا د وبا خبرېدلو تر بل هر چا زیات ډاکټران تر فشار لاندې راوستي دي. روغتیایي کارکوونکي چې شپه او ورځ په کورونا د اخته کسانو ژوند ژغوري، د دې ویروس له خپرېدو بیا تر اوسه پورې په دوی کې تقریبا 610 کسان مړه شوي دي. په دې راپور کې مو د کووید 19 په روغتونونو کې د روغتیایي کارکوونکو وضعیت ته کتنه کړې ده.
د عامې روغتیا وزارت د شمیر له مخې په ټول افغانستان کې 15,000 روغتیایي کارکوونکي د کووید 19 په روغتیایي مرکزونو کې په کار بوخت دي. ډاکټر مسی نوري د افغان جاپان په روغتون کې کار کوي. نوموړی د اکسیجن، درملو، د ناروغ د بستر کېدلو لپاره د کارت او ځینو نورو لومړیو اړتیاو پاکله وایي چې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دي. د نوموړي په وینا درمل قیمته شوي، اکسیجن کم شوی دی او د ناروغ لپاره د بستر کېدلو ځای هم سختي پیدا کیږي.
درې غټ مازلي دي. اولی مازله دا دی چې نبود اکسیجن، اکسیجن نشته دی. هغه دومره ډیمانډ چې دی د شفاخانو هم دومره دوی سپلای کولی نشي. د کم شرکتونه چې دی، ولې چې اوه شرکتونه دي کابل کې شخصي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، سره د دولتي شفاخانې ډېرې زیاتې دي، نو هم هغې ته ورکوي، هم دغه شخصي شفاخانو ته ورکوي. په افغان جاپان کې تقریبا 1000 بالونونه په کار دی په سلیری ساتو کې، دوی موږ ته 75 بالونه ورکوي.
ډاکټران هغه کسان دي چې د کورونا وایروس د خپرېدلو له پایله تر نورو زیات د مرګ له ګواښ سره مخ دي، خو بیا هم له کووید 19 سره په لومړۍ کرښه کې مبارزه کوي. د عامې روغتیا د وزارت ویان میرویس علیزی په دې باب وایي:
د کورونا د ناروغۍ د پیل څخه، یعنې لومړۍ موج څخه تر اوسه پورې، متاسفانه زموږ 102 تنه روغتیایي کارکوونکي د کورونا ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. تر اوسه پورې هم په مرکز هم ولایتو کې زموږ روغتیایي کارکوونکي واکسین شوي دي. لومړی کټګوري کې قرار لري او د خطر سره مخ وو، هغه یو د هغې جملې څخه روغتیایي کارکوونکي وو چې دغه روغتیایي کارکوونکو ته واکسین تطبیق شو.
د روغتیایي کارکوونکو نیوکه پر خلکو ده چې د کورونا وایروس پر وړاندې بې پروا دي، خو عام وګړي بیا وایي چې د کووید 19 له درېیمې څپې څخه دومره نه ویریږي لکه له لومړۍ څپې څخه چې ډارېدل. د کونړ اوسېدونکی نعیم په دې اکله وایي:
مشکل خو دا ده، تیر کال چې وه کورونا کمه وه ولې ډار د خلکو زیات و، سکل چې ده کورونا واقعیت زښته زیات دي، حتی مړي هم خلک ګوري، لانونه ګوري، مړي ګوري، شفخانې ډکې دي، ولې ډار کم ده، دا یو خطرناک کار دی، باید دا په نظر کې ونیسي.
دا په داسې حال کې دی چې په تیرو 40 ساعتونو کې په افغانستان کې 2202 تنه په کورونا اخته شوي او 3 اویا تری مړ شوي دي. په دې شمېرو سربېره په دغه هیواد کې د کورونا وایروس له خپرېدو څخه بیا تر اوسه ټول 1,953 وګړي په کورونا اخته او 4,386 کسان مړ شوي دي. ډاکټران خلکو ته سپارښتنه کوي چې روغتیایي لارښوونې په پام کې ونیسي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکي ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
ازادي رادیو او ری ازادي رادیو د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې دونه خبري کی د مازیګر په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو ل پای تر رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو خبرونه کوي. د مازیګر ل او د سهار تر او د امریکا غاګ آشنا رادیو او د سهار لوو د مازیګر تر او ازادي رادیو او ری او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ لوروسته یو حالاتو خبر شي. قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونه نور مطالب د خبرونه په دوام کې وړاندې کیږي. خدا شپه د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه.
نیویورک ټایمز رسپانې په افغانستان کې د مخ پر زیاتېدونکو امنیتي پیښو او د طالبانو او داعش ته حملو د مخنیوي لپاره د ملیشو رامنځته کېدو ته کتلې دي. په دې مقاله کې راغلي په داسې حال کې چې امریکا او ناټو ځواکونه له افغانستانه وځي، د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې خبرې هم د پام وړ نتیجې ته نه دي رسېدلې. عادي خلکو ملیشي رامنځته کړي یا وایي چې دوی غواړي وسلې ترلاسه کړي. په دې مقاله کې د ذوالفقار امید په نوم د 1000 قومندان یادونه سوې چې وایي دی 800 وسلوال لري چې د ده په وینا د 1000 میشتو افغانانو د سیمو دفاع کوي. لیکوال وایي د وسلو او وسلوالو د رامنځته کولو سرعت ته په کتو د 1990 لسیزې د مجاهدینو جګړه راپیادېږي چې سیالو ملیشو زرګونو ملکیان ووژل او د کابل ګاڼې برخې ویجاړې کړې. د لیکوال په باور د ملیشو یو داسې حرکت چې کله دولت سره هماهنګ هم وي شاید د ولسمشر غنی حکومت له ماتېدو سره مخامخ کړي او یو ځل بیا افغانستان پر جګړه مارانو وویشي. په دې مقاله کې لولو چې یو شمیر قومندانانو له هغه راهیسې چې له امریکا سره د طالبانو د واکمنۍ په سقوط کې مرسته کړې وه په بشپړه توګه خپلې ملیشې له منځه نه دي وړې. په دې لړ کې د شمالي ائتلاف د قومندان احمد شاه مسعود د زوی احمد مسعود یادونه سوې ده. مقاله یادونه کوي چې احمد مسعود یو 2000 وسلوال راټول کړي چې ځینې زاړه ملیشیا قومندانان دي چې د طالبانو او روسیې پر وړاندې جګړه کړې وه. د دې ترڅنګ په مقاله کې د عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، اسماعیل خان، کامران علیزی نومونه هم یاد سوي چې وسلوال لري. واشنگتن اگزامینر خبرونی بیا په افغانستان کې د جو بایدن د ادارې د پالیسی په اړه مقاله لیکلې ده. په لومړي سر کې لولو چې د امریکا ولسمشر جو بایدن له هغو کسانو و چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړې د پیلولو په برخه کې د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش سره مرسته کړې وه، خو اوس بایدن ژمنه کړې ده چې له افغانستانه به د سپتمبر 23 ټول امریکایي ځواکونه وباسي. وروسته په مقاله کې لولو چې د جمهور غوښتونکو ګوند ګڼ غړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې ملاتړ کوي، خو په کانګرس کې د دې ګوند مشرتابه له دغې پریکړې سره مخالفت کوي. د مقالې په پای کې راغلي چې د بایدن ملاتړ په دې باور دي چې که د افغانستان جګړې ته د پای ټکی کښېښودل سي، دا به د بایدن لپاره یوه لویه لاسته راوړنه وي.
زموږ غاګل ازادي رادیو اوري. د هند د روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې نږدې 90% کمې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د کورونا ضد واکسین کمپاین په چټکۍ سره پرمخ روان دی. په هند کې چې د زیات نفوس له پلوه د نړۍ په کچه دوهم ځای لري، د رسمي شمیرنو له مخې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر له 1.5 میلیونه اوښتی دی. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
هندوستان د کورونا وایرس د مثبت پیښو په شمیر کې د پام وړ کموالی خبر ورکړی دی. د دغه هیواد روغتیا وزارت یو مرستیال راجیش بوشن پرون سیشن به رسنوی ته وویل په هندوستان کې تر 300 کلونو زیات عمر لرونکو ته د کورونا ضد واکسین لګول په شدت روان دي.
7 مئی کو هم نے دیکھا تھا کہ جو ڈیلی نئے
قدمئی میاشتی اومی نیٹے تپام واڑو د کورونا وبا په اوج کې مو په ورځنی ډول تر ټولو لوړ شمیر سپتاوه چې د ورځې تر 400 او 400 اوښت. ورسره دا شمیر ډیر کم سو. کله هغه اوج سره پرتله کړو نن سبا مثبت پیښې 90% کمې شوې دي.
په هندستان کې خلکو ته د کورونا ضد واکسین لګولو کمپاین په چټکۍ سره مخ ته روان دی او د ورځې دغه واکسین څه باندې 8 میلیونه ډوز خلکو ته په وړیا ډول لګول کیږي. د هندستان روغتیا وزارت وایي 2/3 برخه وګړي چې کورونا ضد واکسین ورته لګول سوی په کلیوالو سیمو کې ژوند کوي. رویټرز خبری اژانس راپور ورکړی په هندستان کې چې د وګړو شمیر یې 1.4 میلیارد ته رسیږي. د کورونا ضد واکسین لګولو ته لږ تر لږه 10 میلیونه روغتیایي کارکوونکي ګمارل سوي دي. په هندستان کې د کورونا وایرس نوې څپې زیاتې ستونزې پیدا کړې چې په هرو دریو ورځو کې په کورونا وایرس نږدې 1 میلیون کسان اخته کېدل. د رسمي شمیرو له مخې په هندوستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر 1.5 میلیونه ته نږدې سوی او په دې وایرس د مړو شمیر پکې نږدې 390,000 تنه شول سوی دی. ځینې روغتیایي متخصصان په دې باور دي چې په کورونا وایرس د اخته او په دې وایرس د مړو شمیر شایي تر دې خورا زیات وي. په هندوستان کې د کورونا تر دویمې څپې وروسته د ډلټا په نوم د دغه وایرس نوې او بدله سوې بڼه ډېره خطرناکه وه چې ژر خپره سوه. د وایرس دغه نوې بڼې د هندوستان تر څنګ د سیمې ځینې نور هیوادونه هم له خطر سره مخامخ کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وایرس دلټا بڼه اوس د نړۍ تر اتیا زیاتو هیوادونو کې خپره شوې ده.
تاسو ل پیغامونو
ز محبت خان د لوګر ولایت د ازری ولسوالۍ د شوتری لکلي خبرې کوم. ما کور ټول کورونا نیولی ده، ټول خلخانه مې کورونا نیولی او مرکزی د ازری مرکزی روغتون کې مې شیرباسته نه ګولۍ سته نه ستنې صحیح شي شیم نهسته او لوړپورو چارواکو څخه مې هیله کوي چې د خدای په لحاظ د قرآن په لحاظ زمونږ غم وخوري او ډېره سخته نیستیم. د ټول کور مې کورونا نیولی او ډېره مهرباني ازادۍ رادونه.
مشکلات مڑے او مریض نہ انتقالی جی آزادی
گرمی
السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ازادي رادیو اوري چې د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینا کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، خوست او همداراز په ګردیز، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خپریږي.
بوسر با خوی کردستان امروز حقوق هسته ایمون رو
تسکیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر دا افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د مراکش په جنوبی غرونو کې خځې د ارګان په نوم بوټي څخه غوړی جوړوي. دا تیل په خوړو کې هم کاریږي او د ښکلا په نړۍ کې د پوستکي د تازه ساتلو لپاره په وروستیو کلونو کې ډیر مشهور شوی دی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د مراکش په جنوب کې په غرونو کې زیتون ته ورته بوټي راشنه کیږي چې ارګان بلل کیږي. له پیړیو راهیسې د ارګان غوړ ډیره ګرانه بیه لري. دا دې غرونو اوسیدونکي خزي ارګان بوټي په لمر کې وچوي، سپینوي او دا بوټي کوټي او تیل ورڅخه جوړوي. زهرا حقی د کرنې په اداره کې د ارګان تیل جوړولو په یو کوپراتیف کې کار کوي. دا وایي
زموږ د کلي نجونې او ښځې په ګډه دلته کار کوي. موږ د ارګان تیل جوړولو لپاره کاڼي کاروو. کله چې کار پای ته ورسېږي کور ته ځو. شکر دی چې د روغتیا بیمه لرو. زموږ کوچنیان درس وایي، موږ کار کوو او سات مو تیر دی او په ګډه سندرې وایو.
د دې کوپراتیف نوم امازیق دی چې معنی یې خویندې دي او په 2002 میلادي کال کې جوړ شوی دی. ارګان غوړي لوړ قیمت لري او په مراکش کې یو لیټر له دېرشو تر $50 پورې خرڅېږي. د ښکلا په نړۍ کې د ارګان غوړو ته تقاضا ډېره شوې ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې
facebook.com/azadiradio.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدرمن اوریدونکو په یاد وساتئ چې د دې خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام هم لرو. خو دا شپه 8:30 دقیقې دی. په مکرې د خبرونو لنډیسته افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما مشروي د روان کال د لومړیو دریو میاشتو په امنیتي پیښو کې افغان ښځې زیاتې قرباني شوې دي. د برالاینس د څرګندونې پرون د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې آنلاین غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له وسلوالو طالبانو دولتي ځواکونو او پاتونوالو څخه د ملکی وګړو د خوندیتوب غوښتنه کوي. د ننګرهار ولایت په سپین غر ولسوالۍ کې قومي مشرانو پریکړه کړې چې هغه کورنۍ به کډې کولو ته مجبوروي چې غړي د وسلوالو طالبانو په لیکو کې وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر پخواني شوروي اتحاد د نازی جرمني د یرغل د اتیایم کال د پوره کېدو په مناسبت په یوه وینا کې د شوروي اتحاد قربانۍ ستایلې دي. او د اروپا د ملتونو د جام د سیالیو په لړۍ کې نن شپه څلور مسابقې کیږي. سویډن له پولند او سلوواکیا له اسپانیا سره او پرتګال د فرانسې او جرمني د هنګري پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي. د ازادۍ راډیو خبرونې اوري. قدرمن اوریدونکو او اوس هم مخکله دی چې تاسو ته د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام وړاندې کو یو راپور اوریدو ته تاسو را بولم. افغان سندرغاړي او هنرمندان د افغان دولت له مرکچی پلاوی غواړي چې د هنرونو د راتلونکي په اړه له طالبانو سره د سولې پر میز خبرې وکړي. د افغانستان د یو شمیر سیمو سندرغاړي وایي د خپل هنر یا موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي او وایي چې د افغان دولت مرکچی پلاوی د دوی د هنر په اړه له طالبانو سره سپیناوی وکړي. اوسمهال په افغانستان کې سلګونه سندرغاړي شته چې د هنر د موسیقۍ د هنر له لارې خلکو ته اصلاحي پیغامونه رسوي.
وطن 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 دا دلو افغان وطن دا پمونگ گران وطن دا زمان دستر گولان دی غنی گورا ستیری گی دا زمان
لی افغانستان سخید بحرانی سرتیرو ترو تلو رست دا افغان سندرغاړو اندیشنی. افغانستان چې په تیرو شلو کلونو کې د نورو برخو ترڅنګ د موسیقي په برخه کې هم زیات پرمختګ کړی خو سندرغاړي وای د خپل هنر په اړه اندېښمن دي او ویره لري که بهرنیان ووځي او طالبان واکمن سي نو د هنر مخه به ونیول شي. دا افغانستان په جنوبی ولایت هلمند کې سندرغاړي حبیب شباب دی. حبیب شباب ازادي راډیو ته ویل چې د خپل هنر د زده کولو لپاره کلونه کلونه د خلکو او کورنۍ د مخالفتونو سره سره خواري کړي خو یې ویره لري چې د کلونو دغه خواري په اوبو لاهو نسی.
کچیری طالبان واک ته ورسیږي موږ دا یو دغه هیله البته ملرو چې فکر لرو چې څه ډول به د هنرمندانو سره د دوی چلند وي او هنرمندانو ته به دوی د هنر په برخه کې اجازه ورکړي که بې نه کې ور دا چې څونې فعالیتونه موږ هنرمندانو د کلو کلو څخه کړي دي یعنې پر دې باندې به زموږ څه ډول دوی تبصره وکړي او څه ډول به دا هنر موږ نور مخته یوسو که بې نه یوسو دې ته ډېر یو څه ناهیلي یو.
شباب وایي دوی آزادي او په کوم چا پورې تړاو نه لري او تلې هڅه کړې ده چې په خپلو سندرو کې د هیواد او خاورې سره د مینې په اړه ترانې او شعرونه ووایي او د خپل هنر په ژبه یې تر خلکو ورسوي.
دی خوتا که زما روح یه زما جونده دستولی کورسی زما غرام هیل منده
یو چمیر خلق پدی آندی چی دا افغانستان خلقو تا دا سندرو او موسیقی للاری دا سولی او نور گتور پیغامون رسول دا جیل پار گتور دی چی پا دا غیوات که زیاد شمیر خلق نالوستی گی او دا هنر للاری پیغام دا سندری جانه
کور دوروری او دا وفای شکلی جنت دی دنیا
خدای وازی شباب ندی چی ده خپل هنر ده راتون که پاراندیش مندی ده ده ترسنگ ده افغانستان ده نورو سیمو سندرغاری هم وارتاندیش نیلری سندرغاری مبین ویسال چی ده کلونو کلون رئیسی ده هنر پجب خدمت کردی او لدیری مدی رئیسی سندری وای هم ده خپل راتون که پارا وارتاندیش نلری
ده جانان غما مال سلا رازی یار دیر علی که
مخفلا موبین ویسال ده ازادی راوی سره پا مرکه که ویل که چیر افغان دولت او نریوال طولنه افغان موسیقی تا توجه و نکدی نوی رسته که تالیبان واک تا ورسیجی یو زلببیا ده کیر پا سیر سندرغاری لسندرو ویلو سخما نکدی او خلگو تبا ده موسیقی داوریدو اجازه نور کبی او په خبرې چې دا به د افغان موسیقي لپاره چې اوس څنګه د پر پښو درېدلې ده یو لوی صدمه وي نوموړي د افغان دولت د مرکچی پلاوی او نړیوالې ټولنې غوښتنه کوي چې د موسیقي په اړه دي د طالبانو سره د سولې د میز پر سر خبرې وکړي
دوی په کار ده د افغانستان هر موضوع ته چې فکر کوي د افغانستان په هر موضوع خبرې کوي په کار د افغانستان په موسیقي هم خبرې وکړي ځکه چې ما ولې دا ونه وکړه چې موسیقي هم یو څه دی وروره داسې مفت شی نه ده آسان کار نه ده د هر چا کار نه ده په کار ده چې د افغان موسیقي سره ډېر جفا ونه شي
مبین ویسال پر نورو سندرغاړو هم غږ وکړ چې په دې اړه سره یو سي او د خپل هنر دفاع وکړي خو یو شمیر نور سندرغاړي وایي که سوله راسي چمتو دي چې د خپل هنر څخه لاس واخلي سندرغاړي عمران شیرزاد د افغان دولت او طالبانو پر مشرانو غږ وکړ چې تر خپل شخصي ګټو تیر سي او سوله وکړي
په هرې خوا کې یو سوله یو ارامي موږ خوشحاله چې یو حرام ژوند وکړو دا رقم ژوند نه لکه داسې موس شرافت صاحب جنګونه دي وطن کې ناخوالې داسې پروګرامونه موږ نشو کولای ځکه چې د کمبلې په یوه سر باندې غم پر بل سر باندې شادي دا یې ښه خوند کوي چې په دواړو سر باندې یې خوشحالي ښه خوند کوي نو په دې خاطر نه موږ طالبان سره کوم هغه نه لرو هغه ته وایي چې پخوا مو سندرې ویلې مګر اوس یې نه وایو
موج په دیاړه د وسلوالو طالبانو د ویان زبیولا مجاهد سره هم خبري وکړي هغه ویل چې دی په دیاړه باندې فکر کوي د امریکا د متحده ایالاتونو او ناتو متحدانې د مې په لومړۍ نیټه رسمن له افغانستان څخه د خپل پاتې پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړ د امریکا د ولسمشر جو بایدن د فریکړې لمخې به د روان میلادي کال د سپتمبر 23 ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووځي
وطن وطن دا د لوی افغان وطن دا په مونږ ګران وطن
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي
آزادی او اوریدونکی
د ازادي او اوریدونکو پروگرام مینوالو السلام علیکم یوی بلی خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم د خبرونه کې مینوالو د سعودي عربستان په قربتوب د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه پیغامونه راته پریخي د غونډه د جون په لسمه په انلاین بڼه تر سره شو او په کې ټولو علماو د افغانستان روانه جګړه ناروا وبلله موږ په همدې تړاو د حج او اوقافو له وزیر سره چې غونډه کې د افغان علماو مشرکه ولا مرکه هم کړې مرکه وروسته راځي خو راځي په پیل کې د همدې کانفرنس او په ټوله کې د سولې په اړه ستاسو پیغامونه واورو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ رحمت الله د زابل ولایت څخه خبره کوم چې کله د طالبان د جهاد کې کله د پاکستان علماو په فتوا باندې جهاد کوي دی خپل علماء لري افاده وای وي موږ هیڅ کله موږ نه چا په فتوا او نه چا په خبرو باندې دا حق وي موږ مرکز حل کوي دا او کم نظام او جلا نظام چې دا هم د بهرنۍ له خوا دغه جوړ نظام ده د هغو کم قوانین چې حقیقي په ځان کې عملي کړي دي او طالبان وایي موږ دا نه منو دا مکمل محو کوو هغه نظام غواړو کوم چې موږ د قرآن کریم وایي او کوم چې ګوته کریم علیه السلام حدیث وایي.
السلام علیکم. زابل زابل ولایت څخه پیغام د آزادۍ راډیو ته وایم. نن زموږ په هغه اسلامي وخت د رسول الله مبارک او زموږ هغه محترم کعبه کې لږ څه ورته لګوو په هغو مسکو کې مې د جنګ ترسره پای مې غږ وسو چې نور د امن او د سولې لاره خپله کوي. تر دې بالا نو په اسلامي نړۍ کې ښځه او له ښځه یا چې هغه موږ د خپل رسول الله مبارک د دین د مرکز بولو او د هغه ځای بولو او د مدني جانانې بولو او د کعبې شریف چې هغه زموږ کعبه ده موږ ټول مسلمانان ځو هلته اجونه کوو له هغه ځایه له هغه مرکزه پر موږ غږ وسو بس په نور نو د جنګ که د پای ټکې کړي دي کنې خدای نکرده ټول افغانان به د ازار او د خرابۍ خواته ولاړ سو بس په نور د ورورزونې لاره پرېږدي راځي پرې وستار خان د وطن جوړېدو جوړ کړو بس په نور ورو وژنه هېڅ په دې نه ده جوړ راځي د بل خبرې راځي بل لاره پرېږدو که هر څوک د بل لاره نیسي الله پاک دې د دغو دوو ځایو په برکت سره بدنامه خراب او تره.
سلام علیکم. زه اکبرجان خبرې کوم د هلمند ولایت ناجسراج د ولسوالۍ څخه. کومه غونډه چې په عربستان کې د پاکستان او د افغانستان علماو کړې ده د افغانستان حکومت زر واره پر دا موضع باندې غزار شوی دي بیا هم پسې غزارېږي له نه د باور خلک دي هېڅ کله به هېڅ انسان د افغانستان له په د پاکستان په سړي باندې باور ونه کړي نه هم دا د منلو ده نه مشکل منلو ده دا 50 واره و 50 زره واره دا رقم خبرې وویناوې کارونه شوي دي.
السلام علیکم. زه محمد طاهر د کلاب ازادي راډیو اورېدونکو د وسه د سره په اړیکه کې یم. زه نه غواړم پوره چارواکو سره راکړم چې افغاني او د نورو صداي د ځات کم علما چې اوس کړي د عربستان ته د پاکستان د یا د افغانستان د فکر کوم نه چې دا باور نه کې دا هغه علما باید د حکومت رہی کې چې هغه به طرف وي هغه به طرف وي نه په حکومت کې نه په طالب کې او نتیجه ورسي. افغانستان اوس په ډېر سخت شرایطو کې دی. یعنې د افغانستان اوس هر 10 زره تنه ولسي وګړي او د افغانستان پولیس او کم طالبان مجاهدین وروڼه چې دي دا اوس له لاسه ورکوي. امریکایان دا خپله کېناسته پر ځای باندې دغه جګړه مهارت کوي. دلته افغانان یې په سر سره واچول. د ازادي راډیو له کارکوونکو څخه ډېره هیله کوم چې زما پیغام درسره کړي. وسلام. خدای دې په افغانستان کې رڼا راولي. سوله.
السلام علیکم. شاهزاده نازنین د کنړ ولایت څخه. د نړۍ په ټولو اسلامي هیوادونو باندې مې غږ دی. د یو معلول په صفت باندې، د یو نابینا په صفت باندې وګورئ نړۍ ته مسلمانانو ورونو. یو یهودي چې په درد دي ټول یهودانو سره په درد دي، ټول سره په تشویش کې. زما د نړۍ په ټولو مسلمانانو باندې غږ دی، راشي مسلمانانو ورونو. خو په حقیقت سره مسلمانان یاست او د افغانانو سره خواخوږي لرئ. موږ نور د دې شر او فساد نه خلاص کړي. 340 خلک کېږي چې په افغانستان کې جنگ دی، انتجار دی، مرګ دی، جوبله ده، وینې تویدل دي. مسلمانانو ورونو، څنګه تاسو موږ ته ګورئ؟ موږ ستاسو ورونو یاستو که نه؟ څنګه موږ تاسو وایو چې یو مسلمان د مسلمان ورور دی؟ راځئ، زما په ټولو نړیوالو په ټولو مسلمانانو باندې مې غږ دی، د نړۍ په اسلامي هیوادونو باندې مې غږ دی. مه پرېږدئ نور. دا چې تاسو اوس جرګه جوړه کړې ده او د دغه افغانستان د صلح په خاطر باندې راځئ د دوهې خبرې به هم روانې. تاسو زموږ معنوي پلرونه یاستئ، تاسو زموږ عالمان یاستئ، تاسو زموږ مشران یاستئ، مسلمانان یاستئ. راځئ نور په افغانانو باندې رحم وکړئ، په موږ باندې رحم وکړئ. زما په ټولو عربو باندې غږ دی، په ټولو مسلمانی هیوادونو باندې مې غږ دی چې موږ نور دغه شر او فساد نه خلاص کړئ. نور زموږ افغانان تنګ شوي وو، د جنګ نه تنګ شوي وو. په هر کور کې راته شهید دی، په هر کور کې راته معلوم دی. په احترام ستاسو ورور شهزاده نابینا، د جنګ متضرر. سلام علیکم.
سلامونه نیک احترامات آزادی رادیو کارکون کو اوریدین کو دا نقیب الافغان ننگرار ولایت نا ما دا نریوالو رسپانو نا دا خواهش دے چی دونا غٹ غٹ تفسیری دا افغانستان پا مسلو ببارا کنی دی کول بکاری انشاءاللہ ایس مشکل نشتا افغان ولس دا حکمت ملاتر کئی افغان علماء دا حکمت ملاتر کئی دلتا ترقیتی کاری نا روان دی سی مشکل نشتا دے پا امریکا هم اوزی نو الحمد للہ منگ پیاوڑی اردو لرو پیاوڑی زواکونه لری جانگری زواکونه پولیس انشاءاللہ دا امیت دا تنگولو وڑتیا لری زکا چی اولس دا دے ملاتر کئی صرف دا اوئی زواک کا میده تو پکار دا نڑیوالو تا جی دا اوئی زواک عاجل کو مکونه و سرگو چی چی افغانستان امنیت راکین چی بہت سلام سلامونه نیک احترامات ننګرهار ولایت نه نقیب الله افغان د آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلام نواب د پاکستان د استخباراتو نه دا خواهش دی چې د پاکستان علماو ته واک ورکړي چې د افغان علماو سره کښېني دا سیاسي شخړې چې علما حل نه کړي سیاسي مشکلات لري ځکه چې د پاکستان سیاست چې دی یو طرفه دی او که چېرته د پاکستان استخبارات مکمل واک علماو ته ورکړي نو روغ جوړ راتلی شي د پاکستان د افغانستان ترمنځ چې روغ جوړ راغله بیا پاکستان خپله په طالبانو به زور واچوي او د افغان ولس سره به یې روغ جوړ لی شي. والسلام.
زه عمرې صلاح د نورستان څخه تاسو سره په تماس کې یم. د سولې په رابطه دا ویل غواړم چې څنګه دا ټول پروسه چې امریکایانو روان کړي ده د قطر د دوحې د تړون په اساس ده هغې کې خو یو دا هم و چې افغانستان کې به تاوتریخوالی کامیږي او نن سبا چې وګورو فوق العاده تاوتریخوالی زیاتېږي دا څه وجه ده؟ مننه. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه آزاد ولی زابل ولایت شاهزاد ولسوالۍ څخه دغه پیغام آزادۍ راتلو ته پرېږدم. خدای دې وکړي چې نه شریکي د ټولې نړۍ علما مسلمانان نارې وهي چې د افغانستان جنګ ناروا جنګ ده، مگر په پاکستان کې علما چې د ټولې نړۍ و خبرو و اسلامیت ته غوږ نه نیسي او افغانستان یې دارالحرب ارګ ګرځولی دی، جهاد یې چې روا کړی دی، دا ټول هغه علما دي چې د پاکستان د آی اس آی د ادارې لخوا روزل شوي او د انګریزانو د سلو کلو مزدوران دي او د افغانانو د سلو کلو دښمنان دي ټول له ټولې اسلامي نړۍ څخه. دا هیله ده چې د دغو په نامو مسلمانانو جواب نور وکړي او د افغانانو وینې نورې ترې نه کړي او له ټولې نړۍ څخه که غیر اسلامي ملکونه دي پر پاکستان زور واچوي چې نور نو د افغانانو وینه بنده کړي که نه د دې وینې سیلاب تیروالي سره وشورېدی بیا د جهان ته هم انشاءالله ور ورسېږي. موږ خو شوي یو جهان به هم کې وسوي.
انا مجاهد زتا خاولا زتا قابل سوالينا تاشكرا زتا تليفون تولي كيما زما نظر دا صبح تبارك شدا دا حكومت دا كار كون كي تيغي وهي هلا صلحا هلا صلحا باندا تجي نظر دا صلاة دا حكومت دا حكومت دا آغا مامرين و دا آغا غطانا پس حكومة كي دا اسي بمشتا دي چې طالبان دا د حکمتیار په شان د صلح مثال راشي او تسلیم بشي د صلح ناری وهي او را بشي دا هم د حکمتیار غوندې مثال دی. حکومت په لمن کې ځان وغورځوي هرګس دا کار سر نه لري او دا بند د صلح کېږي او دا د صلح خبرې چې کومې روانې دي دا په داسې طریقه سره وشي چې هر چا ته په افغانستان کې ځای ورکول شي او دا شرط په دې طالبان کېښودل شي.
زه خپل سلامونه لیکي هیلي احترامات آزادۍ راډیو کارکوونکو ته وړاندې کوم. بعد مې سلامه ایمان افغانستان د سولې مذاکراتي ټیم نه دا هیله ده د طالبانو سره په سولې خبرو کې دا خبره باید مطرح کړي چې ګوره تاسو امریکایانو سره توافقنامه کې لیکلي وو چې د افغانستان او حکومت سره به موږ د سولې خبرې شروع کوو خو د امریکایانو وتلو سره ګور افغانستان امریکایان چې وزي امریکایان اوس په اتو په حال کې دي او بلې دا خبره ورسره مطرح کړي چې موږ به جنگ قربان مکو
اوس امریکایان چې میټه وګدا کړو خو هغه د امریکایانو کار دی نو دوی چې باید دا خبره ورسره مطرح کړي چې ګوره تاسو صرف صرف افغان وژنه پیل کړي. امریکایانو چې میټه وګدا کړو خو هغوی سره باید دوی جنګ وکړي، هغوی سره باید دوی خپل دوی عکس العمل وښیي. دوی خو خاص افغان وژنه پیل کړي بس خیر وخلاص.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ دکول دخا آزادی ریڈیو کو لکار کروں کو تھا اور جو تفصیل سلام نے احترام تو ہم کون پہلے ہے خاص طرح نہ خبر بھی کو لرے پرورا جو یہ نظر ور کول غالم تو لو ہے وا جان تا کو لو وان رنتا اگر پیغام دے دل ور کے نہ پہلا کی سنا والو سامنے تو والو لا کمی اس کا لبت اس کا لو سے جب من سے مجن روان دے نو دا جن 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 چھن جی.
السلام علیکم جو بخیر تم راول برنجان ارمنی امریکہ میں دشم دولت الفضا شہر نیول ہے دادی ریڈیو کارکن کو ویدن کو تو بڑی احترام السلام علیکم زما سر ایلنڈ پیغام دے سعودی کی تا سر نشر کئی پیغام تے دے ہم دے چ حکومت سنن دا ہیل دا طالبان سنن دا ہیل ورزو دا نو خپل یو لوگا سر کئی امولس دے ستڑے دے کل کورو سپیرانه جی یو ګل لوډی پشاریان جی یو ګل لوډی وسټان نلری شپیدا کی خپل ځای سره غلی دی بولان دی کاینه کې کناوه ده ټول منطقه ګرځ پیرانه جی نو یې ورزو می داد چې ورو ورو جن بند شي خو دې څخه می دار زو ده او دا می هله ورزو ده چې دا مول څو دلته په لشکریا شهر کې په یو کور کې تلور کډیم پرتی دی شپاش کډیم دی
آزادی او اوریدون کے پروگرام آپ رہے
د دینی علماء د غونډه او د غراز د سولې په تړاو ستاسو پیغامونه وو. د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه زموږ همکار اسمت څاروان د حج او اوقافو له وزیر قاسم حلیمی سره مرکه کړې. ښاغلی حلیمی د کانفرنس کې د افغان پلاوی مشري کوله. له نوموړي لومړی پوښتل شوی چې د دې کانفرنس توپیر له پخوانیو هغو سره څه و.
د کانفرنس له نورو کانفرنسونو سره یو ډېر لوی فرق درلود. بلے پتیرو کلونو کی پہ انڈونیزیا کی پہ سعودی عربستان کی جو ایسی تر مشتری لاندے ہمدارنگا پہ افغانستان کی مختلف کانفرانسن سیو دی مختلف حوادونو دینی علماء پہ در اعتباد باندے پہ نظر خیار کرے و پریک ری کرے و یو شای بہو ہے میں سے در کانفرانس کی فرق داو هغه څوک چې همیشه د طالبانو شاته ولاړو یا دوی ته فتواګانې ورکولې په افغانستان کې د جهاد فتواوې ورکولې یا طالبان هڅول چې په افغانستان کې شخړې جوړې کړي په دې کانفرنس کې هغه خلک په خپله خبره کې شاته شوي وو په حقیقت پوه شوي وو حقیقت یې درک کړی وو هغه چا چې په نورو وختونو کې به ټولې نړۍ علماو همدا نارې ویلې. زه به یو ښه مثال د جاکارتا ورکړم. په بوګور کې دوه کاله مخکې کانفرنس وو سره د پاکستان علماو ګډون کړی وو او هلته پریکړه هم وشوه خو هلته د مولانا سمیع الحق ورور په هماغه کانفرنس نه وروسته اظهارات بیا کول چې نه موږ د افغانستان د جګړې د حرمت په باب څه نه دي ویلي. اما په دغه کانفرنس کې په کانفرنس کې موجود ښاغلي قادري قبله ایاز او همدارنګه په پاکستان کې مشهور علماء د پاکستان لکه تقی عثماني شه نړیوال شخصیت طاهر اشرفي شه دوه کاله مخکې د افغانستان په ارتباط باندې جهاد فتوا صادره کړې وه پرنیو چې دا یو ناروا جنگ ده او په جنگ کې مسلمانانو ګټه نشته. د دې ځانګړتیا او اهمیت په دې کې وو چې د پاکستان علما له نړۍ سره په یوه ژبه سول او له موږ سره په یوه ژبه سول. امیدوار یو چې دغه لکه څنګه چې په منفي اړخ کې د پاکستان د علماو تاثیرات همدارنګه په مثبت اړخ کې هم تاثیرات لري.
آیا پاکستانی دینی عالمانو په صراحت د افغانستان جګړه ناروا بلل او که په زمن کې دا خبره کوله؟
ښه ده چې دی بیا هم اوس خو تقریبا په افغانستان کې ټول خلک رسنیو ته مطبوعاتو ته کلیپونه یوټیوب او فیسبوک ته دسترسی لري. دوی په ډېر صراحت باندې دا خبرې وکړې. ښاغلي قبله ایاز بیان، ښاغلي قادري د دیني چارو وزیر، د ښاغلي تقي عثماني او د طاهر اشرفي د ټولې بیانې په ډېر وضاحت سره وې. مرموزې غلې پټې زمینی نه وې، په ډېر وضاحت ویل چې دا د مسلمانانو ترمنځ جګړه، دا د اسلام لپاره جګړه نه ده او دا جګړه یوه ناروا جګړه ده. د مسلمانانو په ګټه نه ده، نه تنها په افغانستان کې او په پاکستان کې، بلکې د ټولې نړۍ د مسلمانانو په تاوان ده. او مهمه خبره دا ده چې دوی ته شرعي لاره دا ده چې دوی باید سولې ته راشي، همدې خبر اترو له لارې دا قضیه حل کړي. دغه خبره لکه پخوا به دوی کله ضمني ویله، کله به هیڅ نه ویله، اما دا ځل په صراحت باندې د ټولو په ویناوو کې په صراحت دا کلمې موجودې وي.
ولې طالبان د غونډې ته نه بلل شوي؟
د بلل شوې خبره نه. دا غونډه، دا کنفرانس اصلا دوه کاله مخکې باید شوی وای. منګه په سعودي کې چې کله د واشل خانه کنفرانس وسو، په یوه کنفرانس کې یو باندې یو فیصله دا وشي د افغانستان پاکستان د علماو ترمنځ یو جدا ناست وشي د سعودي په وساطت باندې، چې دا بیا په یوه وخت کې دوه درې ځله آماده سوله، بیا به مشکل پکې پېښ شي، یعنی د سفرونو مشکل به پکې پېښ شي، بیا د یو نیم کال د کورونا مشکل وو. اوس هم تاسو خبرې چې فقط منګه دوه کس له کابل نه راغلي، زه ښاغلی بلیغ صاحب، او له پاکستان هم دوه کس راغلي، نور ټول آنلاین وو. په هغه وخت کې دوه کاله مخکې دقیقا د مولانا سمع الحق له مرګ نه تقریبا یو نیمه میاشت مخکې موږ پاکستان ته تللي وو. پاکستاني علماو سره هم هلته مجلس درلود، ښاغلي قبل ایاز یې مشري کوله. په هغه مجلس کې تقي عثماني غوښتنه وکړه چې که د کنفرانس چې منګني شو طالبان هم راوغوښتل شي، دا به ډېره ښه وي. موږ په ډېر صراحت ورته وایو چې په هره ساته طالبان راځي، موږ هېڅ معنی نه وي، بلکې هرکلی ورته وایو. دوی په هغه وخت کې دعوت ورکړه، په هماغه وخت کې قبل ایاز به ته موږ ته ویلي چې طالبان دغه کنفرانس کې اشتراک نه کوي، بلکې برعکس هغه چا چې په دې کنفرانس کې اشتراک کوي هغوی ته هم د پاکستانیانو په اصطلاح باندې دمکې ورکول او تهدیدات ورکول دوی راغوښتل شوي وو، دوی ته دعوت ورکړل شوي وو، دوی دا دعوت نه و منلی. موږ خبره نه وږدېږي، درې څلور نړیوال کنفرانسونه موږ درلودل تقریبا، یو په اندونیزیا بوګور کې، په جاکارتا کې، یو په سعودي کې، او بل په ازبکستان کې وو چې څومره د مخکې درلود، بل په کابل کې کنفرانس درلود. دغه د موږ تقریبا نړیوال څلورم کنفرانس ده. په ټولو کنفرانسونو کې د موږ له خوانه یا د کنفرانس د ترتیب کوونکي له خوانه یا له یو طرف نه دوی ته دعوت ورکړل شوی ده، اما دوی نه دي حاضر شوي. او یقین مې دی چې دوی داسې کنفرانسونو ته چې په هغوی کې علمي بحث شي، مذهبي بحث شي، دوی ځکه نه حاضرېږي چې دغه جګړه صرف هغه چتر هغه کبر دی، اسلامي کبر د چتر ده. اما کله چې اسلامي بحث سره راځو، دوی هیڅ هم د دې لپاره نه لري چې له علماو سره په دې باندې بحث وکړي.
د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمي و چې د افغانستان او پاکستان د دینی علماو د غونډې په اړه یې خبرې کولې.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
له دې سره د آزادی او اوریدونکي دا پروګرام پای ته رسیږي. ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی الله سپارم. ښه ورځ ولرئ.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
یو ماسک دعا ہے پجانے ماز دخپلی مور کینا پجانے ماز دخپلی مور کینا سما کرا سما تکور کینا ہمید دوارو بزلن تنگ وی درل بزل ناوڑ ما شور کی نا